دا سادی رادوی مچله په پیل شوی خبرونه کې ل ناول لیکون کې نصیر احمد احمدی سره د هغه د تازه ناول د خبرېدو په مناسبت مرکه اوري.
دغه ورسته ناول څه د اغزن سیم د تقریبا ما په اتو میاشتو کې ولیکم او قصه یې د غیر قانوني مهاجرتونه دي.
د فلکیاتو په اړه د ارسطو، بطلموس او کوپرنیک له نظریاتو خبرېږي. د عربي دنیا د مشهور سندرغاړي عبدالحلیم حافظ یو سندره د هغې ژباړه او د عبدالحلیم حافظ د ژوند په باره کې خبرې درته لرو. یو خوږ حکایت هم شته. اول پام وکړئ دو فرهنګي خبرونو ته چې هاجره مراد الولی.
د افغان فلم جوړونکي برمک اکرم د وګمې پونم فلم د ساندنس په فستیوال کې د تر ټولو غوره ډراماتیک اثر جایزه وګټله. شپږ څلوېښت کلن برمک اکرم تر دې دمخه د کابل بچی پونم هم یو فلم جوړ کړی و. د ده د وګمې فلم چې د وګمې او مصطفی پونم دوه ځوانانو د مینې کیسه پکې کیږي د نړۍ د دوه دیرشو هیوادونو په یو سلو نولسو فلمونو کې جایزه ګټلې ده. د مشهور ولسی شاعر عبدالقادر وطنوال د مړینې د لومړي تلین په مناسبت په جلال آباد کې غونډه وشوه. په دې غونډه کې چې جلال کوټ ادبي خوځښت یې میلمو د ارواښاد وطنوال په آثارو او اشعارو خبرې وشوې. له ارواښاد عبدالقادر وطنوال څخه د شعر څلور چاپ شوي او دوی ناچاپه ټولګې پاتې دي.
نصیر احمد احمدی د افغانستان د ځوان کهول په ناول لیکونکو کې د سر د کتار لیکوال دی او لیکنې ډیر مینوال لري. د شاغلی نصیر احمد احمدی تازه لیکل شوی ناول په دې وروستیو ورځو کې له چاپه راوتی دی. عمان نیازی د هغه د تازه چاپ شوي ناول او نورو اثارو په اړه دغه مرکه ورسره کړې ده.
احمدی صاحب فکر کوم د دې دلوي د میاشتې په دی اوایلو کې مو نوی تازه ناول چاپ شو اغزن سیم. زما لپاره دا په زړه پورې ده یو له هغه ځوانانو نه چې ناشران ناولونه ورته چاپوي هغه تاسو یاستئ. دا راته وایاستئ چې تر اوسه مو څو ناولونه لیکلي دي؟
اغزن سیم شپږم ناول چې ما ولیکم، مخته لږ پنځه نور ناولونه لیکلي وو. دا شپږم لومړی ناول چې هغه بوډا دیوانو په ناول هغه عبدالله پادم د رڼا په نوم یو ناول ولیکم. لغه وروسته بربکی ولا او یو بل بیا د خونکار په نوم باندې وو. او بل هم یو خبره درته وکم، دغه ناول او دغه روسای ناولم اغزن سیم
لرنه قادانو ما اوریدل دي او ا کسان چې تاسو ناولونه ګوري لغه ما اوریدل دي هغه برخه چې تاسو په ناولونو کې خلک ډیره خوخی دغه منظره کشي چې ورته وای یا انزورونه چې ورته وای دغه برخه ډیره زیات خلک خوخی. څه فکر کوئ د دې علت څه ده؟
زه کله کوم سانه لیکم کغه لاند کیسه پلان د کیسه کې په ناول کې نو کوشش کوم چې په مغه صحنه کې اوسم په اصطلاح باندې او که تخیلي صحنه مې کوشش کوم چې په خپلو سترګو یې ووینم. مغه صحنه شاید دولت دای چې عمومي تصویرونه ډیر نه راخلم، ډیرو وړو تصویرونو ته پام کوم. هغه تصویرونه تاسو شاید د ډیرو خلکو تر اوسه پام نه ایسوي. فرضاً یو څوک په ناول کې خپل نقشه کې د ګل تصویر ورکړي، شاید هغه وایي چې یو ګل او سر ګل او سری پانی درلود. خو زه تصویر ورکوم کوم چې ګل ته کتلې د ګل په منځ کې هغه نری نری کوشش کوم چې یو نوی تصویر ورکم.
وخه زما برداشت دا چې تاسو غواړئ چې ډیرو وړو وړو جزئیاتو ته ورسئ.
یو هم دغه تاسو خبر سم ده جزئیاتو ته ورزم. او بل دا داسته چې ک فرضاً په ناول کې یا په لنډه کیسه کې کوم تصویر ورکوم، ما مخکې وویل چې داستان اساسوم لکه زه چې په مغزا کې فرضاً که زه په ناول کې کوم سوالګر تصویروم، نو خیالي هغه نه تصویروم بلکې فکر کوم چې کومه ورځ ما کوم سوالګر په څه ډول حالاتو کې لیدلی ده. کداسي یو سوالګر می په داسې وخت کې دلای چې په خاورو کې پروت دی، مثال دی خبرې ترهم په خاطر باندې دي، نور دی توجه جلبول په خاطر باندې، هغه ته فکر کوم په ځین باندې زور وړم چې دا سره کم چیرې درلوده، سره کم جامعې وي، حتی هغه د خواست یا د نورو د توجه را جلبولو په وخت کې څه ډول څیره نیولې وه، څه ډول کلمات تر خدای راوتل. نو هغه تصویرونه معمولا راخلم چې ما لیدلي یا که فرضاً ځینې دغه تصویرونه چې خیالي تخیلي، ځکه انسان خو په هر وخت کې نسي کولی چې د ژوند ټولې تجربې تجربه کړي، نو په هغه وخت کې بیا په تخیل کې داسې ژور ځمه او کوشش کوم چې هغه تصویرونه راواخلم چې نوي او د ځینو نورو خلق ولا تروس پام نیور تاوش ده
استاس یو ناول ده ما یو ایو هنی ما میاشت مخ کلو استایو پاگه که یو سحنه ده سیده چه کرکتر کاریست ده دنانه کیگی او ما چه لوستا نزمو خواتم کاریزون استدی فکر میو که لکه پا کاریز که چه ولالیم یعنی پا تمام مانام احساس کو اغا تنگی دا کاریز اغا لپاس چه براتوی یا کما سا چه دا چاپ که ساریگی یا کما خلق تنگی چه چه تا پیدا کی دا میتول پا که احساس کو پارال دا خواه اغا سانی دی چه ممکن یا تاسو لیدلی بزاد پا خپلا او یا مو دا سکلی چه لچامو اوریدلی پا وار وار دا خو پارال انزوروانه دیرستون پانه نده اما جینی دا سانی دی چه تاش مجبوره کیده یا واغم نوی لیدلی فرزندی دام دی ناول بیا گروستی برخه پا ایرات کیده دا دا سانو لپاره دا انزوروانه لپاره چه چل کویه نپایم تاس با ایرات لیدلی پا او کچو کی بگرزی دلی از کنه استی دا دا سانو دا انزوروانه لپاره چه چل کویه چه دا زوانان مربانی پوسی چه چه باید دوی
ایرات ما پول جوان من یو زلور غلایم اغم دیر لند یواز دوش پیمی کری دی اغم اتنه کالمخ یعنی دی اغا وقت ایرات او سنه ایرات دا لکسنگ ساس ولی واقعا دیر تاوی پیر داری اون وقت چی ما ایرات ولید دا اغا کل نو چی نوائی دا اغا تاولات را غلی ول خو شهر لپ خانی آلات مندی و دیر کورن خام و دیر ویرانه وی بیر اغا بنا نوائی بکیسا وی یعنی و سنه تصویر اغا پخانه تصویر سو دیر فرقی در دود ز کل چی امده غبر خید ناول تاوار رسیدم چی ایرات باید انزور کمم نو واقعا لستون زو سرمخ هم اخصام زک چی پخانه ایرات اغم پدوا و رزو که شاید ما یواز یوا یا دوی سیمی دی ایرات هم اغا وقت دلی اغم اغا پخانه تصویر نو آل تمی ارور دم مشر رور میده کل کل ور بمی لاغت نا پا تیلیفون که داغ پشتنی که ولی چی مثلا داغ ده آل تا پا ناول که یو زای داغ سلور پینزه منار سی تاریخی منار دیگو تصویر ما نو ما لاغت نا پشتنی که ولی داغ منار نو سنگ دی رنگ سنگ ده و شاو خواهی چی رکم کور ندی یو چو کرشی منظور کردی ولی آل تا ما دیر بلند منزل تعمیرون پایل که اغا کردی ولی ترجم کردی ولی خو لورور دم پشتنی وکر اغا ویل وی دلتا بلند منزل از کم تعمیرون نست دلتا ووسم منار نو شاو خواه دیر اغا پخوانی تعمیرون ندی پخوانی کور ندی او بیان بیر تا اغا چو جمله چی مالی کلی ویغمی بدا وسنه تصویر میوار کن او بل داده چی لانترنت نما دیر استفاده که ولن پو انترنت که بم سرچ که دیر ایرات دیر اکسون سلگون و پزرگون اکسون برات لل دیم اغا منطقی اکسون برات لل بورس هم بیا تصویر رو نلاخیز لامغا کتونه لامغا کورونه لامغا شنوالینه اتا لامغا سرکونونه لاموترونه دی خلکو لبیروبارنه دیگه تصویر بمی اخیست فرزن دیگه وسنه ناول دا پا دیکیم زنده سی برخی دی چی پا بحرانوی یوادنو که دیه پا ترکیه کی پا ایتالیا کی حال تا خوزه نایم تلای زی واز تر ایران پور تلالایم نو دیرو تصویرون لپار با زماجبور اومد چی ساتنو ساتنو انترنت تکیه نما کسونه یو گورم دیگه من مقه منطقی البته کوشش کوم دیر کوشش کوم اول اقا سر اوڑم چی مالی دلی خپل وطن کیمی
کومه نیوکه چې نقادان که استاس په ناولونو باندې دوی دا وایي وای دا یوه اوږده کیسه ده دا خبرم کوي او د دوی دلیل هم دی چې کوم لینونه چې دي دا وایي پکې کم وي ستاسو په نظر د دوی نیوکې څنګه دي خپله څه وایاستئ په دې حیسه کې څه فکر کوئ دغه یوه خبره درته وکړمه په دې کې کرکټرونه او پیښې ډېرې
په دې کرکټرونه شته دا دو تو درو ملګرو څکل لوستای وو البته ډیر خوش سوی خو درو درو نفرو ماته تاسې وویل ودا داس ماته ښکاری لکه موږ ته ښکاری لکه نور څه هم باید ودر لکه په نیمای کې ختم سوی قسم باید ډیر وجدای اته یو ملګری وړاندیز راته کوی دوم جلدې مولي کدا کې سپسی وغزا نو زه فکر کوم چې کرکټرونه مسته غدا دی غزنی څوک لپ کې تشریح سوی دی بل دی غزنی شهر د اته لغه زایتل دی رات زه داس ډیر خاص معلومات لرم چې دزنو لیکوالانو یا نقادانو لناول څه هدف
او بخیر یو بل خبرم را پیاد اسو په یو خبر در تا کم ناول کې ما خپل مول وست او لدینو دوستانو نم دا اوریدل دوی وای وای ځینی پیخي دا سوی چه اغوطه دا غسی پاته سوی وی یعنی موگ بیا پو نسو چه بیا وروس تا با چکی فرزن پا امده ناول که دا کم سالای سی دا چه زی رات تا دا دا یو عالم لانجه پا کلی که پاته کی
پو ناول که فرزن دا غا ناول مالا سر لیکای تاس خبر سامن ما با دیر تغییرات کرا وستی وی دا غا ناول شاید زینی سنزی ولری خودی ما دفت داو چی یوازی بدا غا که دا غا دی دو نفر رو جواند تشریه کما دا غا ناول که دیر کرکترون رازی کتا ار کرکتر بیا وروسا بسی وست بڑی چی ودر افتانای سنگسو دا غا مسئله سنگسو اغا مسئله سنگسو نو بیا غا چه خبر دیر شاخ پنجی اغا کهی
پرانا که ما دا ستونز احساس نکره فکر کوام لکه درانا کم کرکترون چی و فکر کوام لکه اغا چی طول خپل مقصد ترسیدلی تر پای پوری زما دا سی چه پزله که پاتر نسو چی دا غا برخوالی دا سی و خب دی ناول که می دا ډیر شیان پاتاسو چې زما لپاره جالب و چې باید هغو سرنوشت تعین شوی وای.
په دغه ناول کې د همدغه یوه خبره درته وکړم، په دې ناول کې د ماکرس د مالکه طبعا هر څوک د ناولنه یو هدف لري. هدف مې دا و چې د انسان ظاهري جوړښت، ظاهري قواره دا مهمه نه ده، بلکې انسانیت نور اړخونه لري. او په پای کې همدغه هدف ته ورسېدم. شاید ډېر نور هدفونه هم په دغه کې پاتې دي، تاسو خبره سمه ده. همدغه خبره چې ما مخکې درته وویل یو چارته ورځ دا نیمګړی ده. نو طبعا یو څوک چې یو څه لیکي بیا خامخا د هغه په اړه باندې لوستونکو نظریات هم غواړي. د ډېرو خلکو نه ما بیا پوښتنه وکړه، ما څنګه کتاب داسې نیمګړی درته ښکاره نه سه؟ ډېرو کسانو چې لوستی هغه وویل وای دا موږ کومه ستونزه نه پکې وینو.
یو څه دې په دې وروستي ناول هم خبرې راته وکړه چې چېرته پېښېږي، موضوع یې څه ده، په څومره وخت کې دې ولیکل؟
دغه وروستی ناول څه ده؟ اغزن سیم ده. تقریبا ما په اتو میاشتو کې ولیکم. او قصه یې دغه غیر قانوني مهاجرتونه دي. یو کورنۍ غواړي چې هغه د اروپا او د امریکا او دغه هغه وازیا اورېدلي تخیلي ژوند انځور کړی، غواړي چې دوی لار چې په غیر قانوني توګه باندې دا چې بیا په کیسه کې چې راځي، په ناول کې چې راځي، دوی ستونزې ویني، نه ویني، کوم لارو باندې ځي، څنګه ځي، څو نفره دي، مقصد رسیږي که نه رسیږي، دا که زه اوس ووایم بیا فکر کوم چې هغه ناول هغه
خو به نه وایي. احمدي صاحب، که دا راته ووایاست چې په خپلو ناولونو کې مو کوم یو ډېر خوښي، او بل دا چې د دنیا د نورو لیکوالو د کوم یو ناول مو داسې خوښېږي چې باید په پښتو کې وایي؟
زه چې خپل څه لیکم که هغه ناول لیکلنډ تر څو سینما خوښ نسی په چاپ نه ورکوم، اول باید ما خوښ دي. که دما خوښ نسی زه مطمئنه یم چې ډیر لوستونکو به ما خوښ نسی. ټول می تقریبا خوښ دي. خو ټولو کې رنا ناول دي ما ډیر خوښ ده. په بهرنوی لیکوالانو کې اوسم د ما ویکتور هوګو خوښیږي. په تیر بیا د بینوایانو کتاب هغه ما دوه درې ځله لوستای ده، دوه درې ځله سم لوستای، دوه درې ځله مې خوند ورنه اخیستای ده.
احمدي صاحب، دا هم راته وایي چې د لنډو کیسو دي څو ټولګې چاپ شوي او څومره کیسې به دي لیکلي؟
لنډو کیسو درې ټولګې چاپ شوي دي. لمړنۍ ټولګه چې وه هغه سړه سیلۍ په نوم باندې وه، ولستلس لنډې کیسې مې. له هغه رابه دا یو بله ټولګه وه مینې په نوم باندې، په هماغه کې مې همدومره په همدومره اندازه کیسې مې. وروستۍ ټولګه چې چاپ شوې لنډو کیسو هغه د واورې سړی ده. له دې سربېره په دغه وروستیو کې داسې یو څو لس یوولس دانې د اسلند کیسې لیکلي دي. نو که خدای کول د به ډیر سی او کله سی و ټول ګورنه برابر اسوله، نو دا مې نیت ته ان شاء الله تعالی یو لنډو کیسو بل ټولګه بم چاپ.
بحياتك يا ولدي امرأة عيناها سبحان المعبود، بحياتك يا ولدي امرأة عيناها سبحان المعبود، فمها مرسوم كالعنقود، ضحكتها أنغام.
د دنیا ترنیم زیات خلق قهوات شي، د پیالې په اخر کې چې یو څه ټینګ قهوه پاتې شي، ځینې کسان په هغه فال ګوري. دوی پیاله په نلبکۍ باندې نسکوره کیږي او بیا ورته وګوري چې ټینګ څاڅکي څنګه بهیدلې دي او کوم شکل پیدا کړی دی. دغه هر شکل د قهوې د فالیدونکو په نظر یو خاصه معنا لري او د بنی آدم د بخت او راتلونکي وخت په باره کې یو راز راښیي. په شلمه پیړۍ کې د عربو مشهور شاعر نزار قباني د قهوې د فال په موضوع یو شعر لیکلی دی، داسې چې یو ځوان د قهوې له څښلو وروسته خپله پیاله نسکوره کړې ده او مور یې ورته وایي چې اندېښنه مه کوه، فال به دې ښه راوخیژي. دغه شعر د عربي دنیا لوی سندرغاړي عبدالحلیم حافظ سندره کړی دی. فریدې سیفی دغه شعر په پښتو اړولی دی. فریده سیفی د عبدالحلیم حافظ د ژوند او هنري مقام په باره کې لنډ معلومات راکوي او د شعر شباړه راته لولي او ورسره د قهوې د فال سندره هم اوري.
اي دمت حزن لا 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 لا، اي جرح في قلبي لا 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 لا، اي دمت حزن لا 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 لا، اي جرح في قلبي لا 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 لا، اي لحظه حيره لا لا لا.
دادا عبد الحليم حافظ غقدي دهغه مصری هنرمند غک چې شپږ دیرش کاله په خوا وفات شوې ده، خو جادوګری سندری لا تر اوسه د میلیونونو عربو په زړونو کې ویدي جذبې راویخوي او د مصر د تیر کال په انقلاب کې خلکو ته الهامونه ورکول. د عربی موسیقۍ په دنیا کې څلور کسان تر ټولو مهم ګڼل کیږي. یو ام کلثوم، بل محمد عبد الوهاب، بل فرید الاطرش، او څلورم کس همدا عبدالحلیم حافظ دی. عبدالحلیم حافظ څلور اتیا